د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې. وخت د گرمی دولس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو سرڅنګه اوري: افغان ولس مشر د پاکستان په اړه څرګندونې، په بیکور کې د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو درې ورځنی پروګرام، او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت راپورونه هم لرو، او په وروستۍ نیمۍ کې به دوه اونیزې خپرونې هم دراورو. خو تر هر څه مخکې ورزو نجیب عامر ته چې تاسو سره ساعت تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر وایي د پاکستان سره د ښو اړیکو طرفدار. په قطر کې د امریکایو طالب چارواکو ترمنځ خبرې نن بیا پیلېږي، او ترکیه وایي د F-15 جنګي جیټ الوتکو له پروژې څخه د دوی ستر جواز دی. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو طرفدار دی. محمد اشرف غنی د څرګندونې پرون د سولې د مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ګټور ده.
من به پاکستان صدا میزنم.
زه پر پاکستان غږ کوم چې راځي ټول شکونه غلط ثابت کړو، او وخایو چې د غوښونو پر بنسټ ولاړې اړیکې د سولې پر بنسټ په ولاړو او د رښتینې همکارۍ پر بنسټ ولاړو اړیکو بدل کړو.
بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې تیره ورځ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ غونډه کې د افغان سولې پروسې د ملاتړ خبره تکرار شوې. افغانستان او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه پاکستان تورنوي چې د هغو وسلوالو ډلو سره کومک کوي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو د چارو مشیر روی کومار وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو بیلابیلو مذهبي خلکو ترمنځ د پوهې د زیاتولو په موخه درې ورځنی کانفرنس په پیښور کې جوړ شو چې پکې سلګونو کسانو برخه واخیسته. روی کومار پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل:
زمون کوشش دا د ګورنمنټ چې موږ د مختلف مذاهب کې اختلافات ختم کړو، خو دوی یو بل سره چې کوم اوپینینز دي هغه شیئر کړي، پر هغه محبت او مینه روان شي، ځکه د پاکستان د مختلف اقوامو د ملاب دی، او د دې اقوامو آپس کې انډرسټینډینګ ونی نو پاکستان به ترقی نه کوي.
د دې کانفرنس تابع د خیبر پختونخوا د حج او اوقافو مذهبي چارو او اقلیتونو محکمه کړي وه چې د جمعې په مسخوتن پای ته ورسېد. د خیبر پختونخوا د محکمې صحت لخوا پرون په پیښور کې په سکم 300 نرخزیانو د ویډیا علاج لپاره د صحت انصاف کارتونه وشل شول. د دغه پروژې مرستیال مشر ډاکټر عامر رفیق پرون مشال لډیو ته ویل: تر دې وړاندې په یاد صوبه کې په 1.5 لک نادرو خلکو باندې د درملنې ویډیا کارتونه وشل شوې دي. مدني فعال قمر نسیم وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه صوبه کې میشتو ټولو نرخزیانو ته به د انصاف صحت کارتونه ورکول کیږي. نوموړي ویل نرخزیانو لپاره کار دي چې خپل نمونه د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیرخېګړې د ادارې سره ثبت کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن په قطر کې بیا خبرې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسول سهیل شاهین مشال رډیو ته ویل: د جمعې ورځې تر دمې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرې کوي. زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو د تیر چهارشنبې په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. خلیلزاد د طالبانو له مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتنه وکړه او په خپل وروستي تازه ټویټ کې ویلي: اوس وخت رسیدلی چې طالبان وسله کېږدي او سولې ته مخه کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې د خلیلزاد غوښتنې رد کړې ده، بلکې په یو تازه بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې او اوربند وړاندیز ته هم ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لزګونه مشکوک کړي نیولې دي چې هڅه کوله د مشورتي لوی جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته ویل: دوی د داعش او طالبانو د ډلو پر ضد 2 عملیات وکړل چې غوښتلې لوی جرګه ګډوډه کړي. مشورتي لوی جرګه پرون د یو پریکړه لیک په خبرولو سره چې پکې پر سولې، اوربند، بین الافغاني خبرو او د افغانستان اساسي قانون او د وګړو اساسي حقونو ته په درناوي ټینګار شوې ده پای ته ورسېده. ترکیه وای د روسی اس 400 د میزایلو د دفاعي سیستم پیرودل هیڅ ډول جواز نه وړاندې کوي چې دوی د امریکای په مشرۍ کې د اف 15 جنگي جټل وټکو له پروژې څخه وېستل شي. د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکار پرون دغه سرګندونې لاغي ورسته وکړي چې د امریکای د دفاع سرپرست مشر خبرداري ورکړ چې د اف 15 جنگي جټل وټکو له پروګرام د ترکیه وېستل به د انقره د کړنو خلاف یو لواقب وسخه وي. د ترکیه د دفاع وزیر خبری ادارې ان ټی وی ته ویلي چې د اف 15 د جنگي جټل وټکو له پروژې څخه د انقره وېستل به د یادې پروژې نور شریکان له ډیرو جدي مشکلاتو سره مخ کړي. د ناتو سازمان د یو غړي په حیث ترکیه د ائتلافي ځواکونو د استعمال لپاره د جوړیدونکو جټل وټکو په پروګرام کې برخه اخلي او په خپله هم د سلو جنگي جټل وټکو د پیرودلو پلان لري. امریکا وایي دوی د ایران خلاف د لګیدلو بندیزونو له لړۍ څخه د 15 بندیزونو د صرف نظر کولو یا له پامه غورځولو اقدام غځولی دی چې له مخې به روسیې، چین او اروپایي هیوادونو ته اجازه وي چې د ایران د ملکي جوهري پروګرام سره خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دوی د ایران خلاف دوه نور بندیزونه چې د غني شوو ایرانمو د صادرولو اړه ونول او دوی پخوا له پامه غورځولي وو بیرته وزه کوي. د ایران خلاف د ټولو صرف نظر شوو بندیزونو مدانن پای ته رسیدونکي وه. تمه ده هغه هیوادونه چې لا هم د ایران سره په کار بوخت یا د امریکې د هغې یو اړخیزې پرېکړې خلاف دي چې د 2015 کال د جوهري تړون نه ځان وویستلو د واشنگټن د دې پرېکړې هرکلی وکړي. دا و تر دې ګړی د مشال رډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او زموږ له همکار سراج زهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د خلی په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ 50 پیسې او په 3.5 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ او 50 پیسې او په 3.5 روپۍ 90 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 3.3 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 5.3 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 6، ژوب کې 3.5 او 4.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو ول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو یو کار پو وایي
چې ټول مخکې خو پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار راولي.
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو درې ورځنی پروګرام پای ته ورسېدل. دوی ویل
نور د انسانیت په سطح باندې چې کوم حقوق د انسانیت دي هغه ټول دوی ته هم دغسې حاصل نه کېږي.
مذهبونه چې هغه انسانیت ښیي، د یو بل سره مینه ښیي، بایچاره
ښیي. پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت په پاکستان کې مظاهرې او سیمینارونه شوي.
هیواد کې ژورنالیستان ژوند ته خطر ده.
د خبر پښتونخوا حکومت نرخزیانو ته هم د وړیا علاج لپاره د صحت انصاف کارونه ورکړل. او په وروستۍ نیمایي کې د ټوک او ټکالو ونیز خبرونه پام کوه. هم اوري
دی به په دې اوږده او ګرمه روژه کې ټایم څنګه پاسوي؟
مڼې د موبایل پیکې جوکا په اروپا تر ماخام خپل دماغ هم خوره او د بل دماغ هم خوره. بس
لمشال لړ اوسر اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع: اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې له پاکستان سره خراب اړیکې ښې کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد لپاره اهم ګټوره ده. د پاکستان لخوا د پاکستان د منتخب حکومت لخوا لا تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې تېره ورځ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ غونډه کې د افغان سولې د پروسې ملاتړ خبره تکرار شوې ده. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید چې د ښه کولو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړل شي. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته پیغام ورکوي چې په افغانستان کې له سولې وروسته بایا ډالۍ دومره لوی وي چې د پاکستان اقتصاد به ورسره ښه شي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د مئی پر درېمه په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته په وینا کې وکړې. ده وویل:
من به پاکستان صدا میزنم.
زه پر پاکستان غږ کوم چې راځي ټول شکونه غلط ثابت کړو او وخیو چې د غوښونو پر بنسټ ولاړې اړیکې د سولې پر بنسټ په ولاړو او د رښتینی همکارۍ پر بنسټ ولاړو اړیکو بدل کړو. راځي ثابت کړو چې دا یوازې لویدیز هیوادونه نه دي چې خپل کړکیچونه حلولی شي او دلته اهم یو مدنیت شته او زموږ ستر اسلامي مدنیت تر هیڅ مدنیت کم نه دی.
په دې اړه مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وایي د پاکستان او افغانستان خپلمنځي ښې اړیکې له دې کبله هم د دواړو هیوادونو په ګټه دي چې یو له بل سره پول لري. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د ده په فکر د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي چې له افغانستان سره اړیکې ښې شي.
پاکستان خو تر اوسه کوشش دا ډیر وخت نه زوینم، خاص کر چې عمران خان کنه وزیر اعظم شوی دی، په هر فورم دا بیان کوي چې د افغانستان امن کې چې موږ نه څه کیږي یا به کوو، کوشش به ورسره کوو، هر مرسته ورسره کوو. د افغانستان امن زموږ په ګټه کې دی او د افغانستان دننه زموږ په هیڅ چا کې ملګرتیا نشته.
د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي افغان او پاکستانیو چارواکو تل ویلی چې شې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او دوی به د شکولو هڅه کوي، خو د رحیم الله یوسفزی په وینا د اړیکو د شکولو لپاره په کار ده چې دوی عملی ګامونه پورته کړي. له نوموړي مې وپوښتل چې د ده په فکر عملی ګامونه څه کېدای شي. ده وویل:
عملی ګامونه خو دا دي چې ټول نه مخکې خو پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار راولي، یو بل باندې تورونه نه لګي، یو بل سره تجارت کېدی شي. د پولې مسلې دي، د افغانستان او پاکستان اقتصادي تعاون دی، هغې کې زیات اوس مشکلات دي نن سبا. نو زه فکر کوم چې دا مسلې چې دی نو په دې کې پرمختګ کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګیدونکو وسلوالو ډلو مرسته کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي.
مشال دو ته وګه سردون کو راپور تاسو واوریدو. افغان ولس مشر دغه څرګندونه پر داسې محل کړی چې ټاکل شوی نن په خطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بونو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې د یوې دمې وروسته نن بیا پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د بېلابېلو مذهبونو د ځوانانو د روزنې سیمینار بیګا ماسوتن پای ته ورسېده. د سیمینار ګډونوالو په ټولو انسانانو غږ وکړ چې د یو بل د مذهب او انسانیت احترام وکړي. د دوی په خبره ځکه چې هر مذهب هم د دې درس ورکوي. دا سیمینار چې د ټول پاکستان پکې د هر مذهب منونکو برخه اخیستې وه د خیبر پختونخوا د مذهبي او اقلیتونو څانګې لخوا راجو کړل شوی وو. تفصیل یې د شبیر جان په دې راپور کې اورو.
دا خیبر پختونخوا دا اوقافو حج مذهبی چارو او اقلیتو محکمې لخوا دغه د ورځنی پروګرام کې دا هیواد د ټولو برخونه د کمشمیر ډلو خوشا درنیم سوا هلکان جنکوز د کونکو ګډون کړی وو چې پکې د هر مذهب سره تعلق درونکو پوهانو د یو بل د زغم او د هماهنګۍ خبرې وکړې. دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د اقلیتو یا کمشمیر ډلو مشیر روی کمار مشال لیډو ته د دې غونډې د مقصد په حق لویل
مقصد دا دی اور په دنیا کې د ټیم ټیرریزم چې کوم دی هغه ډېر سیوا شوی دی اور ریسنٹلی په سریلنکا کې چې کوم داس شوی دی هغه نه مخکې په نیوزیلینډ چې کوم واقع شوی دی دا مختلف مذاهب په درمیان چې کوم اختلافات دي د دنیا کې چې کوم ټیرریسټ دی هغه نه فائدہ اوچته زموږ کوشش دا ده ګورنمنټ چې موږ د مختلف مذاهب کې اختلافات ختم کړو خو دی یو بل سره چې کوم اپینین دی هغه شیر کی پر هغه محبت اور مینا پروان شي ځکه دا پاکستان د مختلف د اقوامو د ملاب دی او د دې قوم واپس کې انډرسټینډینګ باندې نو پاکستان به ترقی نه کوي.
دا مردان یوې دینی مدرسه کې زده کړې کوونکي مثل زاده وای چې دا ناپوهی ده که څوک د اقلیتو حقونه کم ګڼي او دا چې اسلام مذهب دوی لا پوره پوره حقونه ورکړي دي.
دومره حقوق زم چې یو عام مسلمان ته نه دي حاصل کړی نور د انسانيت په ستاسو باندې چې کوم حقوق د انسانيت کې هغه ټول دي ته دغه څه حاصل نه دي چې یو عام مسلمان ته.
دا مردان سره تعلق لرونکي د سیک مذهب منون کې سرنجیت کور وای چې د نړۍ هر یو مذهب مینا امن او انسانيت خایي.
پکار ته چې موږ خپل هیومانټی سرو کو انسانيت باندې ډېر توجه ورکړو ځکه چې موږ ټول انسانان یو. هغه حضور صلی الله علیه و علیه وسلم دی که هغه زموږ نانک دیو جی دی یا ګورو گوبند سنگھ صاحب جی دی که هغه د عیسی علیه السلام دی که هغه هر یو مذهب نه دی نو هغه ټول چې کم دی نو د انسانيت درس راکړی دی. او دلته دې کانفرنس کې هم موږ دغه زده کړل چې موږ سره چې څه هم دی نو هغه هر څه د انسانيت په بیس باندې دی او موږ ته پکار دی چې موږ انسانيت ته فروغ ورکړو.
دا بنیاد نه راغلی دا هندو مذهب منون کې ریکا کوماری وای چې د ځوان کله لپاره داسې حل ځلې ډېر اړتیا لري.
دې لپاره کوم څه ضروری دي چې موږ فیوچر په دې باندې پېښ کړي چې دې ایستې کې سم مذهبونه چې هغه انسانيت خې دی یو بل سره مینه خې بای چاره خې زموږ په مینس کې چې کوم دا لري والی دې دا هم ختم شي او زموږ د ملک چې د پاکستان چې دی نه دا به ډېر خطر کیو.
دغه د روزنې پروګرام چې د جمعې په مسخوتن سرته ورسېد پکې د هلکانو جنکو ترمنځ د سندرو سیالي هم وشوي. دغه ځوانانو غوښتنه وکړه چې داسې پروګرام نمونه بیا بیا او د سوبې نورو برخو ته هم اوغزول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د پاکستانی ولسمشر عارف علوی د کراچۍ کور مخې ته د یو شمېر ورکړل شو کسانو خپلوانو پر لت وهلې. دوی وایي حکومت دې د ورکړل شوو کورنیو غړي پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. د پلت برخوال وایي تر څو چې ورک کسان نه وي خوشي شوي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د سند صوبې حکومت بیا وایي دوی له احتجاج کوونکو سره لیدلې او د هغوی غوښتنې یې اوریدلې دي. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
په کراچۍ کې د یو شمیر ورکړل شوو کسانو خپلوانو د تیرې میاشتې له 28 نیټې راهیسې د ولسمشر عارف علوی د کراچۍ د کور مخې ته پرلت وهلې دي. د پرلت یوې برخوالې او د بشري حقونو مبارزې نغمې شیخ د مې پر درېمه مشال راډیو ته وویل دا یوازې له شی مسلک سره د اړه لرونکو ورکړل شوو کسانو کورنۍ دي. د دې په وینا که څه هم یو څو کسان خوشی سوي دي خو بیا به هم دا پرلت تر هغه وخت دوام ولري تر څو چې له کراچۍ د شې مسلک تشتول سوي شاوخوا شپېته کسان ټول نوي خوشی سوي.
دا به تر هغه وخت روان وي تر څو چې ټول کسان پرلت نوي راوړل شوي. داسې پرلتونه او مظاهرې اوس په نورو ښارونو کې هم پیل شوي دي او که دوی کسان خوشی نه کړل نو د نړۍ په نورو هیوادونو کې به هم پیل شي.
په سند کې د ورکړل شوو کسانو د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان مرستیال مشرې سورت لوهار مشال راډیو ته وویل یوازې دا شپېته تنه نه دي بلکې د دې په وینا سندي ملت پال هم په لوی شمېر ورک دي.
موږ چې تر اوسه د سندیو ملت پالو سیاسي کارکنانو کوم لیست جوړ کړی دی په هغوی کې شاوخوا سل تنه ورک دي. خو ډېری کورنۍ داسې دي چې ریاست په بېلابېلو طریقو ویرولی دي او هغوی اوس د ورکو خپلوانو په ډله غږ هم نشي پورته کولی.
د سند د کار او خدمتونو وزیر سید ناصر حسین شاه په کراچی کې د ولسمشر د کور مخې ته د روان پرلت په اړه مشال رادیو ته وویل
د دوی چې کومې اندېښنې دي د هغې په اړه موږ له دوی سره لیدلی وو او باور مو ورکړی دی چې بېګنا خلک به په بند کې نه ساتل کېږي او دا مناسب نه دي چې په داسې طریقه خلک په بند کې وساتل شي.
له سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې دا ورکړل شوي کسان چیرې دي او چا وړي دي. نو هغه وویل چې نور دوی ته نه دي معلوم، خو په عدالت کې ځینې مقدمې هم روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږستئ. پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور پر سلب خبریالانو مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې دا وخت له سختو بندیزونو سره مخ دي او یو شمېر خبریالانو روزګارونه هم له لاسه ورکړي. د خبریالانو د اتحادیو مشرانو په صحافیانو ټینګار وکړ چې په دې حالاتو کې هم خپل آزاد صحافت ته دوام ورکړي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
پېښور کې تیر مازیګر د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا احتجاجي لاریون د خبریالانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال د پېښور پریس کلب مشر سید بخارشاه مشال ریډیو ته وویل
ملګري راغونډ شو او د دې عهد دوباره پخلی وشو چې مونږ به د خپل ازادي صحافت چې کوم رول دی مونږ خپل پخپل لوبو او دغه شان هیڅ قسمه دبو هیڅ قسمه مونږ خپل طرف نه خپل رول ټیک کار وکړو.
د بې پولي خبریالانو په نوم د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکي اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پاکستان کې رسنۍ د سخت فشار لاندې کار کوي او آزاد صحافت د سختو ګواښونو سره مخ دی.
ګورې په نړۍ کې صرف 9% خلک په هغه هېوادونو کې اوسې چېرته مکمل ازادي ده. نو د پاکستان په نړۍ کې چې کوم نمبر دی هغه 1.2 دی. دې نه سوچو کې چې زموږ په هېواد کې په لیکلو په ویلو او په غږېدو څومره زیات قدغنونه دي او څومره زیات بندشونه دي. ژورنالیستان ژوند ته خطر ده. بله ورځ یو ژورنالیست په ډېر اسماعیل خان خار سره ووژلی شو. تر ننه پورې لا پته نه لګي چا وژلی دی.
د پېښور په څېر دا ډول احتجاجي مظاهرې تېره ورځ د پاکستان په نورو ښارونو کې هم ترسره شوې چې پکې د خبریالانو مشرانو په سختو حالاتو کې هم د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په کار کولو ټینګار وکړو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستی. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې هم پرون د صحافت د ازادۍ ورځې په مناسبت سره یو دستور وشو چې پکې د سنټ د پخوانی چیرمین میرا زربانی په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او خبریالانو ګډون وکړ. په دې موخه ګډونوالو پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد وګرځاوه او وی ویل چې دلته صحافیانو ته د تحفظ د مسلو سره سره مالی ستونزې اهم ورپېښې دي. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې.
د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ هر کال د مئی په درېمه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو مقصد د هغو خبریالانو اوازونو ته اهمیت ورکول دي چې د ټولواک رژیمونو او ځینې جمهوري حکومتونو پر ضد غږ راپورته کوي. په پېښور کې خبریال محمود جان بابر وای په پا پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې آزاد صحافت کول ډېر ګران شوی دی. نو دې په خبره د رسنیو مالکان خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نه ورکوي او همدغه وجه ده چې متبادل کار یې شروع کړی دی.
اول دا سلسله په قبایلي علاقو کې چې صحافیان په مزه مزه ختمېدل. قبایلي علاقې ته شجاعت اوس دکاندار او استاد او یا یو سرکاري نوکر کوونکی چې کوم دی نو هغه هلته صحافت پی لګیا دی. آزاد صحافي لکه ډېر کم تاسو ته ملاوېږي. دې وخت کې زیاتره صحافیان چې کوم دی کاروبارونو ته لاړه او هغه صحافت چې کوم هغه به د چامیشن او چا به یو ډېر خطر کې سره هغه صحافت کول او بس خپل ژوند او مرګ ته نه کړو صحافت پې کول او رښتیا به ویل
په پېښور کې د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی وای په هېواد کې د رسنیو کردار کمزوري کولو کوششونه روان دي او شاوخوا 2000 د رسنیو کارکوونکي له ادارو لرې کړل شوي دي.
میډیا اونرز باندې کم مختلف میډیا هاوسز دي د هغې مالکانو باندې کم دي پرشر ورزونه او د هغې نتیجه د کارکنانو د متاثره کېدو کارکنان کمزوری شوی دی، کارکنان بےروزگار شوی دی، مختلف خارون کے زرگاؤں پتا جاتی ہے، 2000 نزیات تیاری گی
په جمهوری هیوادونو کې رسنۍ ډیر زیات ارزښت لري، خو په پاکستان کې په رسنۍ وخت پر وخت بندیزونه لګول شوی دي. په ځینې سیمو کې خبرانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه ځینو خبرونه ورکړي، او بیا په ځینو سیمو کې خبرانو ته یوازې د هغو خبرونو ورکولو ویل کیږي چې د حکومت پالیسۍ سره سمون خوري. په پېښور، اسلام آباد، لاهور او د ملک په نور برخو کې خبریالان له ټلویزیون یا ورځپاڼو لرې کړل شوي دي، خو دوی په ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، ټویټر او فیسبوک خپل آوازونو ته دوام ورکړي.
پاکستان میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یو این سیکیورٹی،
اچھا اس میں دو تین باتیں ہیں، شہباز شریف صاحب پہلے دن سے یہ
صحافت میزبانی تجزیہ کاری کے 24 سال،
خبریال محمود جان بابر وائی په پاکستان کې حکومتونو هر وخت د رسنۍ مالکانو ته د هغو خبرانو لری کول وای چې د دوی خوښ نوي.
دوی د خلک سره ډېر په عام حالاتو کې نه دي جوړ شوی، د دې دیش او صدیق صدیق کار د دې تجربه را اوس که دوی ته یا مالک وي یا ورته دا خبره ورته وکړي چې حکومت ته نه خوښي یا ادارې دې نه خوښي، بس تر کور کې نه، نو که هغه کور کې نه د هغه مرګ دی، نو هغه مرګ نه بچ کېدو لپاره خلکو ځان ته متبادل لارې خوښي چې چا ځان خپل یو یوټیوب چینل کول کړی دی، هغې په ذریعه باندې هغه خپل د جذباتو هم اظهار کړي، اظہار کے غصے ہم ڈیر اظہار کی جو برتا خزلری کما خود دل تر سره خبره کومه مدا یو جدو جهد هم روان دی په دې کې هم تاسو ویل شي چې دا اختیار کا حکومت او ادارې ځان سره ساتي، نو دا سکتار دې چې دا دومره آسان کار هم نه دی ورکی.
په هان وای کله هم د میډیا کارکون کې پنه خشي، نو د دې اثرات په ټوله ټوله نوي. په نړۍ کې د انتخاباتو سارون کې نړیوال ادارې هم په خپل راپور کې ویلي چې میډیا په سیاسي بحثونو کې مهم رول لري. خو د پاکستان حکومت په وار وار د صحافت ازادي خبره کړي، او د دې لپاره یې د رسنیو د نظم نوې اداره هم جوړه کړی ده.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د خبر پختونخوا حکومت د وړیا علاج صحت انصاف کارډون اتر روزو په پیښور په سلب کې زن نرخزیانو ته هم ورکړل. د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي مدني فعالان وایي د خبر پختونخوا ټولو نرخزیانو ته به دا کارډونه ورکړل کیږي، خو دوی دې د دې لپاره ځانونه د پختونخوا د سوشل ویلفیر څانګې سره رجسټر کړي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
په دغه مهال د صحت انصاف کارډونو د پروژې مرستیال مشر ډاکټر عامر رفیق مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ویړیا علاج کولو لپاره دا کارډونه تر دې وړاندې 1,00,000 خلکو ته ورکړې شوي دي.
اړه بیماری دي چې والونه بند وي، رګونه بند وي، دغه پکې اپریشن کېږي، سټنټس پکې لګي، دغه شانتې د ګردو چې کومې بیماری دي هغه پکې کېږي، د ګردو صفائی پکې کېږي، ډایلسس چې کوم ورته مونږ وایو هغه پکې کوو، فوزی اپریشن تقریباً ساڑھے 17,00,000 خاندان تمنگا طور سے پردہ کاڈونا اور رسولہ.
د نرخزیانو د ایتیاری مشره پرزانه جان د حکومت د دې ګام ستاینه کوي، خو وای په کار ده دا وی د ټولنې خلکو ته د دې کارډونو د کارولو په اړه پوره پوره معلومات ورکړي شي.
ولکه د دې سره چې کارډ ورکول سره پیسې سره پویول هم پکار دي چې د دې کوم یا پیسې یا د دې علاج یا د دې طریقه کار سره یا بدو پنکی کی څنګه لږ کم درو شو کسانو ته کدا ملو.
خو د دې کارډونو د پروژې مرستیال مشر ډاکټر عامر رفیق وایي د دې کارډونو کارول ډېر اسان دي، او د دې کارډونو کارولو لپاره هغه روغتونونو ته تلل پکار دي چرته چې د دې کارډونو د کارولو سہولت موجود وي.
د او پی ډی نه دا شامل صرف ان پیشنټ دی چې کوم د هغه علاج نه بکیږي چې کوم کې علاج لپاره هسپتال کې داخله دل ضروري وي، ایکي سرکاري هسپتالونه هم دي، پرایویټ هسپتالونه هم دي. نو هغه هسپتالونو کې به زمونږ هر یو هسپتال کې خپل ډیسک لګېدل چې کوم باندې زمونږ د انشورنس نماینده یو پکې ناست وي، هغه هلته کې لاړ شي نو دا خپل کارډ دی هلته کې هغه ته ښایي اول فون مخ کې هغه ډیسک ته ځي چې هغه ډیسک ته لاړ شي نو هغه ډیسک باندې هغه معلومات وشي چې آیا دا کارډ د دې کس دی یا دې کارډ کې دا یو کس چې کوم دی د دې خاندان د فرد پکې شامل دی او که نه دی.
مدني فعال قمر نسیم وایي صحت انصاف کارډونه به ټولو خواجه سراو ته ورکول کیږي، خو په کار ده د دې لپاره ټول نرخزیان د سوشل ویلفیر محکمې سره خپل خپل نمونه ولیکي.
خو بدقسمتی دا چې خواجه سرا خپل کارډونه نه شناختی کارډ
جوړي او نه ځان سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره رجسٹر کوي. په دې لپاره ډپارټمنټ نه صرف په ډسټرکټو کې بلکې اخباري اشتہاري مهمونه هم چلولي دي چې دا خلک راشي او ځان دې سوشل ویلفیر سره رجسٹر کوي. په دې رجسٹریشن کې خواجه سراو ته فائدہ ده، هم د صحت حواله سره هم د پروټیکشن حواله سره.
صحت انصاف کارډونه تر دې وړاندې هم په پېښور کې ځینې نرخزیانو ته ورکړې شوي وو او د صحت انصاف کارډونو د تقسیم عمل اوس هم دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې 12:00 شوي او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ د خبرونو لنډیز ورو.
ولسمشر وایي له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو طرفدار دی. محمد اشرف غنی د څرګندونې پرون د سولې د مشورتي لویې جرګې د پای غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي وویل د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ګټوره ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو د چارو مشیر روی کومار وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو بېلابېلو مذهبي خلکو ترمنځ د پوهې د زیاتولو په موخه د ورځنی کانفرنس په پېښور کې جوړ شوی چې پکې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خیلزاد او طالب مشران نن په قطر کې بیا خبرې پیلوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤول سهیل شاهین مشال ډډې ته وویل د جمعې ورځې تر دمې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرې کوي. زلمی خیلزاد او طالب مشرانو د تېر چهارشنبې په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسګونه مشکوک لري نیولې چې هڅه یې کوله د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لویې جرګې تر پای ته رسېدو وروسته دغه څرګنده وایي. ترکیه وایي د روسي S-400 د میزایلو د دفاعي سیستم پیرودل هیڅ ډول جواز نه وړاندې کوي چې دوی د امریکې په مشرۍ کې د F-15 جنګي جیټ الوتکو له پروژې وویستل شي. امریکا وایي دوی د ایران خلاف د لګېدلو بندیزونو له لړۍ څخه د 15 بندیزونو د صرف نظر کولو یا له پامه غورځولو اقدام غځولی دی چې له مخې به یې روسیې، چین او اروپایي هیوادونو ته اجازه وي چې د ایران د ملکي جوهر پروګرام سره خپل کار ته دوام ورکړي.
داونه جی بامیر ته تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوا ونیز خبرونه لرو. د نړۍ رنگونه او د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوه. خو تر هر څه مخکې راځو د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوه. ته دغه خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ امن الله نصر رو د هغوی ملګري چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
پام کوه. خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو نو وسنا لارو جی ته په انتظار بیزار بیزار پریشان ملګرو دا دې را ورسه دې ګورګین مرچکه هاي هاي چرانیج دې روجه شي سره ګرمه ګرمه شي د نسوار ورتال او د چلم نششي خله بند یو سترګه یو پلو او دا بل سترګه بل پلو کګه وګشي بهر په هر تندې د ګرمي یو نیمه بجشي په کور کې د خزو تر واس پګمشي نو ظاهره خبره ده چې ار خوا ته مرچکی مرچکی او جګړه جګړه شي. کچا او خندل هم پډا کچا او جړل هم ډنډا که اذان لیډ شنو هم سا پیړه که اوګه ترا وشي نو هم غوسه که شربت ساده شي نو د ماشومان چغي او ناري که دیکچی پیکه شي که روټه سوزل او سوخته شي نو دلتو بوټونو او بوکسینګ آزادانه استعمال زمونږ نارینه خپل پخت نی شرعی او اخلاقی حق نی ځګنو نن مونږ خپل سټوډیو ته ټایم پاس خان غرابي صاحب را غوښتې دي. پروژه کې دکانداری څنګه کیږي؟ ټیکاداری به څنګه کیږي؟ ماستری څنګه کېدی شي؟ غرض د هرې پیشې او کسب خلګ که لویان دي او کواړه په ګرمي کې د کساړه دې ټولو خلکو ته به نوموړی یعنی ټایم پاس خان غرابي صاحب له پیشملي نواله تر روجې ماتې پورې ټایم څنګه پاسول پکار دي؟ د ګاونډیانو سره څنګه دل پکار دی پا ما شمان و شفقت او پا زنانه باندی مشکت سنگ کول غاری دا بطول موصوف مضبوط لکه پیراشوت تاست در وخی نو تاسو اوس لا تلیفون راوالی پا خیره کی کس تاسو چه سوالو نوی اغوی تا بدوی جوابون هم وای خو فیلال واری داده او دا تو تکی چکری نا تریت یا نا پریت
د ټولو نه وړاندې خو ته دا راته ووایه چې دا خلک تاسو ته ټایم پاس خان غرابی ولې وایي؟
تو ته کو ملک ټایم پاس خان غرابی وما بس وخت والاتو د ملک نه ټایم پاس خان غرابی کړم بیا یې ټایم پاس صحیح غرابی کړم او که حالات هم داسې روانو نو هغه ورځ لیرې نه ده چې خلک به صرف غرابی او غرابی راته وایي.
نه نو دا ولی حالات ولی بدل شو؟
سترگی بدل شوی تو تکو خیالات بدل شول نه دا ملک کی زد پاتی شو نه دا خان رسپیکت شجره تا سوک نگوری اجره تا گوری دا خاندان اهمیت ختم شو دا دستر خان ارزخت شروع شو پگره تا نگوری روپه تا گوری اکل تا نگوری گاده تا گوری
های 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 او زمانه وچی ما با پا خلقو تیم پاس ولو او نن سبا خلق پا مات ټایم پاسوی
ځکه خو نن مونږ ته سټوډیو ته راغوښتی یې.
ها د دې مطلب دا دی چې تم په ما ټایم پاسوي؟
های 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 چا څخه ویلی دی؟ وای چې زړه شوشین خالې اوس یې الکان بولي ترورې.
نه نه توبه توبه خدای دې نه کوي مونږ خو ته د دې دپاره راغوښتی یې چې روژه مبارکه را روانه ده. مونږ ویلی چې ته په دې روژه کې و خلکو ته د ټایم پاس طریقې وروښیې چې د پیشملی نه والا تر روژه ماتې پورې دا غریبان وخت څنګه تیر کړي.
او تاسو ډېر ښه سوال وکړلو او دا ډېر ضروري دی. په فارسی کې مثال دی وای نان نباشه جنگ نمیشه. زه بیا دا وایم چې چای نباشه او پر چایو برسیره نسوار نباشه نو جنگونه نمیشه.
اوهو په دې خو زه خبره یم غرابی صاحب، خلک بیکاره دی، بیا ګرانی ده، بیا ګرمی ده، دی به په دې اوږده او ګرمه روژه کې ټایم څنګه پاسوي؟
یاره مونږ په خپله زمانه کې ټایم دارنګه پاسولو چې دوه میږي به مې ونیول هغه به مو سره وجنګول یا به مو چرګان جنګول یا به تر یوې ونې لاندې پراته و مچان به مو په بریتو یا پوزه ګرځېدل راګرځېدل بس ټایم به مو دارنګه پاس شروع.
نه دا مچان به ستاسو په پوزه او په بریتو ګرځېدو راګرځېدو ولې؟
مڼې په پیشمالی به مو د ګوړې د یو ګرړي سره شپاړس کپه چای اوسکلې خوله به خوږه وه. تر روژه ماتې پورې به مونږ هم سټل او مچانو به هم خوند ترې اخېستو. نن سبا خواړو د ټایم پاس دپاره ډېر شیونه شته که نه؟
اوهو دا هغه خو زه وایم راوی خو وی.
مڼې د موبایل پیکې جوکه په اورو پی تر ماښام خپل دماغ هم خوره او د بل دماغ هم خوره بس.
مڼا په روژه کې دومره خبرې څوک کولای شي؟ پاره دوهمه خبره خو جګړه وي.
همدغه خو زه غواړم کنه چې د دوو کسانو سره جنگ وي، پوزه د دوی ماتیږي، سکون او ساپیړي دوی خوري، لتې او ډنډې دوی خوري او ته کراري ورته ناسته یې بې ټیکټه د دوی ریسلینګ او باکسینګ ګوري نو ټایم پاس شو کنه.
وای 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 دا عجیبه سړی دی، د دوو انسانانو سره جنگ دی او دای ټایم پاسوي.
وای جنگ دی نه، دا زمونږ سره چې د څلوېښتو کلونو نه د ټولې دنیا جنگ دی مونږ شاترې نه خلاص کړي یو. ټول اخته دي نوکونه جنګوي، وای چې جنگ نور اور واخلي، وای نوکي نوکي جنگ جنگ نوکي نوکي جنگ جنگ دوی سره اخته کي او ما ځینې ګوښه کړي.
نه نو دا مونږ جنگ ولې کوو؟
ټایم پاس تو تکو ټایم پاس د ټولې دنیا ټایم هم پاس دی او جیبونه یې هم ډک دي.
اوهو تا بیا سیاست شروع کړو؟
اوهو ښه شو چې رعایت کړلو. زمونږ د خلکو دپاره خو تر ټولو لوی ټایم پاس همدغه سیاست دی. که د نایي دوکان دی که تنور دی که هوټل دی او که د هوټل مخ ته ناست د تړې حکیم دی، ټول داسې انټرنیشنل سیاست کوي چې قسم دی که نه ټرمپ پې خبر دی او نه اوباما، نه لندن پې خبر دی نه ویانا، او بیا د روژې سیاست عجیبه خوند کوي.
څنګه خوند کوي مغزی ماتې زمونږ کا سیاست زده وای نو زمونږ به دغه حال وای
وای سیاست زده وای هغه ورځ مونږ ناسو د نایی په دکان کې مو پر انټرنیشنل سیاست رڼا اچوله له ګورباچوف نه راوالې تر پوټینه له کینیډا نه راوالې بیا تر چینه لګیا یو په دې هم کې یو سړی راغلو یو سات راته ودرېدو او بیا یې داسې زورور تجزیه وکړله چې یاره مونږ ټول ګوته پخه خیران او پریشان ورته پاتې شو
په اخره کې ما ورته ویل چې تاسو څوک یاست جی وایي زه فقیر یم جی خیرات غواړم
زما خدا خیال شو چې دا یو ډیر لوی تجربه کار سیاست دان دی
په اخره کې ما ورته ویل چې سعی تاسو څوک یې
وایي زه فقیر یم د الله په نامه باندې خیرات راکې ما وی بو چې زمونږ فقیر دومره هوښیار او خبردار دی د پروفیسر په مثال
اوهو روجه را روانه ده و دې خلکو ته دا ټایم پاس یو طریقه ور وښووه
آها او بله طریقه را یاد شوه او طریقه دا ده ټوله شپه لوډو کوه که لوډو نه وي کتار کوه او که هغه نه وي نسوار کوه چې پیشمالی دې وکړلو بیا ورته اوده شه او بیا تر مازدیګره اوده اوسه او بیا د هغه نه وروسته اوبو ته ور ولویږه ولامبه چې دلته د بانګ وخت شو بس منډه کور ته کوشش به دا کوي چې بریک ونه لګېږي که سایکل دی که موټر سایکل چې چا ته لاره ورنه کړې
یو 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 کورس پیرې دا اوس ته و خلکو ته د ټایم پاس طریقې ورښیې کې په جنګ اخته کوې د دې نه خو جنګ جوړېږي
یاره زما په تا د ډېرې عقلمندې خیال راتلو او که مکلي دغه اذان ته پاته څو منټه یا د تیکې خو تر ټولو مشکله وي که نه په دغه وخت کې اکثره خلک بیچاره ملا صاحب ته که په خوله نه وي نو په زړه کې عجب عجب چپرپې خبرې کوي نو دا ښه خبره ده که نه ده ده که نه ده
وای وای څه کوې ته خو اوس لا په غوسه شوې روژه خو نه ده
مڼې پریکټیسې کوم
نو ګرانو قدردانو پریشان ملګرو که تاسو هم غواړی چې روژه در باندې اوږده نشي یا در باندې اون نغمیږي نو ټلیفون راووئ ټایم پاس صاحب زمونږ سره دی دی به د ټایم پاس طریقې تاسو ته در وښیي د ټلیفون شمیره تاسو ته معلومه ده 000000 او شونه شونه شونه
سبا چه ارنگ خا انڈی پا ختم پروچه که سڑه می بیا هم جنگونا کاوی
پا سوشل میڈیا بتایا و ویڈیو ضرور کتلیوی چه یو غٹ السیشن یو چرگ تنگوی بیا چرگ ورطا پا برشی آخر رغا وزغلوی نو با برشا با برشا زڑا ورشا
ولا ټایم پاس صاحب نه کار لرم نه روزګار لرم دا ټایم په څه شي باندې پاس کړم
اولو خو به پېژني ځینې خلک بم هم ورته وایي هغه د ورځې اوده وي او د شپې ګرځي بس تم سترګې پټې کړه په خیال کې روژه ما تېراوله های 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 سر روشونه دي څه کړای ده څه غوښې څه وریجې څه نعمتونه پراته دي چلم تیار دی میوې پرتې دي بس ته دغه خوره زه به نور درته راوړم چې هغه دې وخوړل بیا به نور درته راوړم د خوب او خیال کار دی بس په دې کې به اذان وشي بس نسوار ورواچوه سترګې رڼې کړه او زه خپل کور ته دا یې ټایم پاس کارو گور زان لو
ټایم پاس با ام پر روژه کې مې هم خوله تخنیږې و غیبت ته زه څه وکړم
یوه جوړه تسبیح راواخله او لس لس زره ځله وظیفه او د هر مانځه سره شل شل رکاتونه نفلونه کوه کدی بیا هم خوله تخنیگی تسبیح په خوله کې واچوا او چې اذان وشو راوی باسا او پام کوه نو پام.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
جمهوری غږونه
پپاو کم پینزو بجو.
مشال لډو ته وګورئ ستاسو مستاسو کوربا اسرا الله مومن تاسو د ټوکو ټکالو اونیز خبرونه پام کوا واوریدا او سم لجمن سره سم وار رسیدلې د بلی اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې چې تاسو پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي کوربای ګلیاز دی. دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه وبنئ هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا لوري مریخ سیارې ته لیږل شوی خلایي ګاډي انسایډ لینډر په لومړی وار په هغه سیارې د زلزلې جټکې ریکارډ کړي دي. دغه خلایي ګاډي سینسر د زلزلې جټکې د اپریل په شپږمه ریکارډ کړي وي چې د دې مشن یو سل اتویشتمه مریخي ورځ وه. دا لومړی وار دی چې داسې زلزلې د ځمکې او سپوږمۍ نه علاوه په بل یو سیاره ریکارډ شوې وي. د ساینسدانانو په خبره مارس کویک یعنی په مریخ سیاره زلزله په هغه سیارې د حرکت او یا د شعب ثاقب د ټکر په نتیجه کې راتللی شي. د ناسا انسایډ پروب مشن د 2013 کال نومبر میاشت کې مریخ سیارې باندې کوزه شوې وه. د دې مشن مقصد په مریخ سیارې د زلزلو شناخت او د هغه سیارې د ځمکې دننه ساخت معلومول وو چې یو واضح انځور رامنځته شي. محققین به له مریخ سیارې نه ترلاسه شوي نتیجو موازنه د ځمکې دننه کمرو سره کوي. معلوماتو پر اساس به ساینسدانان د ځمکې او مریخ سیارو د ارتقا په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي. د انسایډ مشن ساینسدانان وایي په مریخ سیارې د زلزلې جټکې ریکارډ کولو سینسر دوی ته د اپولو مشن رایدوي. په 1969 او 1980 په منځ کې ستورمزلو په سپوږمۍ 15 سینسرز لګولي وو چې په زرګونو زلزلو ریکارډ یې جمع کړی وو. په مریخ سیارې انسایډ مشن د زلزلې ریکارډ کولو لپاره سیسمو میټر نظام فریکوینسي د فرانس سینسر دی او زیاتې فریکوینسي لپاره د برتانوي سینسر استعمالوي. دې تجربې ته سیسمیک ایکسپریمنٹ فار انټیریئر سټرکچر نوم ورکړل شوی دی. په دې مشن کې یو روبوټک کلاس هم موجود دی او د دې په مرسته د دسمبر په 16مه د سطحې نمونې راغونډې کړې وي. دې مشن سره تړلي ساینسدانان وایي په چې په مریخ سیارې د زلزلې ریکارډ کولو جاج به اخلي او حتمي نتیجې به وروسته خپروي چې آیا په هغه سیارې د ځمکې په شان زلزلې وي او کنه. په ملاوی کې د ملیریا ناروغي ضد واکسین تجرباتي پروژه شروع شوې ده او داوه کیږي چې دا د نړۍ لومړی ملیریا ضد واکسین دی چې ماشومانو ته په جزوي توګه تحفظ ورکوي. د کارپانو تر مخه RTSS نومي واکسین د بدن په دفاعي نظام کې داسې تربیت ورکوي چې ملیریا جراثیم اثر کموي. دا جراثیم د ماشي چیچلو له وجې خوریږي. د دې مخکې تجربو څخه دا خبره مخې ته راغلې وه چې له 15 تر 18 میاشتو عمر 40% ماشومانو ته د دې واکسین ساسکي ورکړل شوی وو او بچ پاتې شوی وو. په ملیریا ناروغي قابو موندلو لپاره له یوې لسیزې راسي تجربې کیږي او په دې کې تر څه حده کامیابی هم ترلاسه شوې وي. خو د دې باوجود د ملیریا کیسونه په زیاتېدو دي. د بی بی سي په یو رپورټ کې ویل شوی دي چې په دې وروستیو کې له شمېرو ښکاري چې د ملیریا ناروغانو شمېره کې کمی نه دی راغلی. ملاوي په هغه دریو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې واکسین تجربې کیږي. په دې کې گانا او کینیا هم شامل دي. په نړۍ کې د ملیریا ناروغۍ له وجې هر کال تر 400,000 نه زیات کسان مري چې په کې زیات شمېر د ماشومان وي. د صحت نړیوال ادارې تر مخه په افریقا کې د ملیریا ناروغۍ له وجې هر کال 2.5 لک نه زیات ماشومان ژوند د لاسه ورکوي. د ملیریا ضد دا واکسین په لومړي وار په 2009 کال کې ورکړل شوی وو. د افریقا په دې دریو هیوادونو کې د ملیریا ضد واکسین تجربې له مخکې نه روانې دي. خو د دې باوجود په دې ناروغۍ قابو نه دی موندل شوی او زیات کیسونه هم له دغه هیوادونو مخې ته راځي. د ملیریا په دې نوي واکسین په تجربو نږدې $1 ارب لګښت راغلی دی او په دې نور هم کار روان دی.
محققینو دعوه کړې ده چې په لکونو شمیر کې صارفین په انټرنیټ داسې پاسورډ کاروي چې ډېر په اسانۍ سره معلومېدی شي. د برتانیا نېشنل سایبر سیکیورټي سینټر په تحقیق کې ویل شوي دي چې تر ټولو زیات کاروونکي پاسورډ 123456 دی. په دې څېړنه کې په دې خبره ټینګار شوی چې داسې خلکو شمېره ډېره زیاته ده چې د سایبر معلومات نه لري او د دې له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. یاد ادارې یو وړاندیز ورکړی چې محفوظ پاسورډ لپاره خلکو ته پکار ده چې درې یادګار ټکي را یوځای کړي او هغه پاسورډ جوړ کړي. د دې مخکې سایبر سروے کې نېشنل سایبر سیکیورټي سینټر په تحقیق کې آنلاین اکاؤنټس شامل کړي وو چې د سایبر جرمونو کې راځي. له دغه اکاؤنټونو دا خبره مخکې ته راغلې وه چې څرنګه خلکو د پاسورډ استعمال کړی دی. په دې فهرست کې تر ټولو لومړی نمبر پاسورډ د 1-6 نمبر پورې وو چې د 2.3 کروڑ اکاؤنټس کې استعمال شوی وو. په دویم نمبر تر ټولو مقبول پاسورډ د 1.9 پورې هنسه ده وه. محققین وایي چې دغه شان پاسورډ معلومول ګران کار نه دی. په برتانیا کې خلک زیاتره د فوټبال مشهور لوبډلې او لوبغاړو په نومونو خپل پاسورډ جوړوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په لومړي نمبر فلم ایونجرز اینڈ گیم دی چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د فلم نمایش ته مخکې ناقدینو دا فلم ډېر زیات خوښ کړی وو. تمه څرګندېږي چې فلم اینڈ گیم به په لږو ورځو کې ریکارډ کاروبار وکړي. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی کرس آف لا لورونا په دویم نمبر دی چې د 26 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم شازم په دریم نمبر دی چې د 3.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. ملکو د هند په باکس آفس کې فلم کلنک په لومړي نمبر دی چې د 90 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. ہند باکس آفس کی پر دویم نمبر فلم تاشکن فائلز دے چھ 10 کروڑ روپو کاروبار کھڑے دے. پر دریم نمبر فلم رومیو اکبر والٹر دے چھ 10 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کھڑے دے. ہالی ووڈ سینما مشہور سیریز فاسٹ اینڈ فیوریس پر دو کردارونو فلم جوڑ شوے دے. دا فلم نوم ہوپس اینڈ شا دے. دی فلم ڈریم ٹریلر خور شوے دے. پا فلم کے مشہور اداکارانو ڈاؤنی جانسن، جیسن سیتم، وینیسا کربی او ادریس البا کار کرے دے. پا فلم کے خودل شوی چی ہوپس اور شا یو بل سر خی اڑی کے نلری او پا یو مشن کے رایو زیشی او پا گڑا مقابلہ کوی. فلم ہوپس اینڈ شا با دا اگست پر دو منیٹا نمائش تا پر اولاندی کی گی.
That's my door. Pick another door.
What's wrong with you? You know where you were right. This is your door.
What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door? Luke Hobbs and Deca Shaw. We've got unfinished business. Shaw's sister took something from me. A virus that could wipe out half the population. And I want it back. You want to tell me just what we're dealing with here?
It's my sister. Family business.
When it's the fate of the world, it becomes my business.
This whole thing sounds really dodgy.
Look after your sister.
Listen, I'll handle it.
The only way we survive is working together like a team.
Let's do this.
Buckle up, fat boy.
On my three. One. Ah!
Woo! Hey, see the look on his face? You have no idea how long I've been waiting to do that.
Yeah.
The music's already started.
نالی ووډ سینما نوې فلم ګاډزیلا کینګ آف دا مانسټرز مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا د 2016 کال د ګاډزیلا فلم سیریز سیکول دی. په مجموعي ډول دا د ګاډزیلا سیریز 15 فلم دی. دا فلم په بشپړ ډول هالی ووډ سټوډیو پروډوس کړی یعنی جوړ کړی دی. په دې فلم کې د فلمی نړۍ مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې د نیټفلکس مشهور سیریز سترینجر تھنگس مشهور اداکاري میلی بابی براون هم کار کړی دی. فلم ګاډزیلا کینګ آف دا مانسټرز به د مئی په 11 نمایش ته وړاندې کیږي.
What we are witnessing here is the return of Titans.
How many of these things are there?
17 and counting.
That's messed up.
Mothra, Rodan, Ghidorah.
They're moving like a pack. They're hunting. They all respond directly to an alpha. we stop this Ghidorah, we stop them all.
Is there another creature that might stand a chance against me?
هندی سینما وتیل اداکار سلمان خان نوی فلم بهارت لومړی مکمل ټریلر خور شوی دی. دا فلم د جنوبی کوریا مشهور فلم اوری ټو مای فادر څخه اخذ شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ظفر اباز جوړ کړی دی. په فلم بهارت کې سلمان خان د 1973 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې د خپل ژوند کیسه کوي. فلم بهارت بعد د وړوکي اختر په ورځ نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
اکہتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مڈل کلاس بوڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی, اب انہیں کیا بتائیں. جتنے سفید بال میرے سر اور داڑھی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگین میری زندگی رہی ہے. جوانی ہماری ایک دم جانے من تھی,
پنڈت نہرو کا آج نِدھن.
اس وقت دیش کی حالت نازک تھی, امپلائمنٹ تھا نہیں, اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا
عرب میں تیل نکلا ہے جی,
تو کیا سر پہ لگائیں گے؟ نام اور عمر بولو.
بھارت.
بھارت کیا؟
میرے بابو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے. اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سر نیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونوں ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں.
بھارت جی, اس دفتر میں چناؤ کا نامانکن پتر نہیں بھرا جاتا ہے. اور جس نوکری کے لیے آپ آئی ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت بالکل نہیں ہے.
آجا ڈوب جاؤں تیری آنکھوں کے اوشن میں.
ہندی سینما مشہور ڈائریکٹر کرن جوہر نوی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر لمڑے مکمل ٹریلر خور شوی دی. دی سیریز دویم فلم دی. لمڑے فلم په 2012 کال کې وړاندې شوی وو چې پکې آلیا بٹ, ورن دیوان او سدارت ملوترا کار کړی وو. او دغه فلمی ستوري له هغه فلم ډیر زیات مشهور شوی وو. په نوی فلم کې اداکار ټایګر شروف مرکزی کردار دی. فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر 2 به د مئی په 10 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
لائف اگر میدان ہے تو اسے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرو, ایک میں سپنے, دوسرے میں اصلیت. جسے پار وہی کرتا ہے جو بھروسہ قسمت سے زیادہ اپنی محنت پر کرے.
چل تیرے سا کیا بات ہے,
چل چل تو بھی بولے بیٹا. دن دے رہا تھا سال میرا ہوگا.
ایک بار میں ڈانس کمپٹیشن جیت گئی نا, اینڈ دیئر بی نو ٹرننگ بیک. اپنا ہر ڈریم پورا کر کے رہوں گی.
میس ود دا رانگ گرل, ٹفر. اب ہو گئے لیڈیز بائک.
آپ کیا ناؤ پرنسس.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
سلپ تور خامار خون لے یاما.
شام مولا یو دم دم امرا باندی واچوا صد تور زلف تور خمار خړلې یام صد تور زلف تور خمار خړلې یام